تړل کېدله. خو یو لوی مسله دا هم و چې دوی وایي هغه ډول زده کړې چې دوی غواړي وي کې په وطن کې نشي کولای، هغه ډول فرصتونه دوی لپاره نشته، نو دوی ځي بهر ته. فکر کوي دا عامل څومره مهم دی او واقعیت دا چې په وطن کې دوی لپاره فرصتونه نشته؟
سلامونه هیواد صاحب، ستاسو ګډونوالو د بحث او ټول اوریدونکو ته، زما په نظر د کډوالي مسله خپل اړخونه لري او د کډوالي لاملونه دلته ګڼ دي، یوازې یو لامل نه ده. مثلا ځینې کسان که په زده کړو کې ځي دا ډېر ښه خبره ده، ځکه دوی ترې قانوني پروسې تېرېږي، دوی قانوني یو هېواد ته ځي او هلته زده کړې کوي، بیا همالته پاتې کېږي یا بېرته هېواد ته راځي کار کوي. یا ځینې کسان چې له قانوني لارو مهاجرت کوي، نو دا هم ډېره غټه ځانه ده، ځکه دوی نړۍ نور هېوادونه ویني، دوی هلته څه زده کوي، دوی له مختلفو کلتورونو له مختلفو فرهنګونو سره بلد کېږي. یعنی دا مهاجرتونه چې قانوني دي هغه که په هر شکل وي ستونزه نه ده، خو ناقانونه مهاجرتونه زموږ تقریبا له تیرو څلوېښتو کالو راهیسته یوه لویه ستونزه ده، هم د مهاجرت په جریان کې، د سفر په جریان کې، او هم هلته له رسېدو وروسته زموږ وطنوال له ډېرو ستونزو سره مخ وي. نو بالاخره تر ناقانونه مهاجرت دا غوره ده چې څوک خصوصا ځوانان په خپل ظرفیت کار وکړي، په خپلو مهارتونو کار وکړي، دلته ځانونو ته د کار زمینې برابرې کړي، د وړوکیو کاروبارونو، د دندو، د نور ډېر فرصتونه شته، او که له هغې لارې خپل ژوند مخته بوځي. که کله ورته د قانوني چېرته تګ یا د تحصیلي لاره باندې د سفر یا د تګ موقع برابرېږي، یا د کوم قانوني مهاجرت موقع برابرېږي، نو هلته هم کولای شي دوی له هغو ظرفیتونو د ټولنې، له هغو وړتیاوو، له هغو مهارتونو چې په نوره نړۍ کې دوی زده کوي، هم د ځان د کورنۍ او ټولنې لپاره استفاده وکړي. خو بالاخره ناقانونه مهاجرتونه ډېر لویه ستونزه ده، او یو ښه انتخاب نه ده تر ناقانونه مهاجرت په خپل وطن کې ادنا کاروبار، وړوکی کاروبار او کار تر څه وي، دا ټول غوره دي.
مننه. دقیق صاحب، تاسو یادونه وکړه چې دوی کولای شي په خپلو مهارتونو کار وکړي یا په وطن کې یو وړوکی کاروبار پیل کړي، د دې پر ځای چې ناقانونه کډوالۍ ته مخه کوي. خو مثال خبره دا کېږي چې وایي که هر څومره وړتیا هم ولرم بیا هم هغه سې دنده چې زه غواړم نه راته پیدا کېږي. یا مثال که کاروبار وي، کاروبارونه اکثر په افغانستان کې دا خبره کېږي چې نه کامیابیږي، نو ځکه سرمایه نشته. نو یو څوک چې دغه اندېښنې له ځان سره لري، هغه په کوم زړه بیا مثال په خپلو مهارتونو کار وکړي یا یو کاروبار در پیل کړي؟
وګورې، هېواد ته بیاو د انسان هغه غوښتنې دي، تقاضاوې دي، او یو د ټولنې شرایط دي. نو که موږ هغه شرایطو ته وګورو، وضعیت ښه درک کړو او خپل له کچه د زده کړو درک، تاسې دا را سره ومنئ چې په افغانستان کې ډېر کم کسان چې له پوهنتون هم فارغېږي، دوی د کار مارکیټ ته جوړ کسان دي، ځکه د موږ تحصیلي نظام، د موږ زده کړې، د موږ کریکولم، د پوهنتیو، د هغې موږ له موږ کار ته برابر کسان نه جوړوي. او متاسفانه دغسې یو ځینې پروسې، ځینې میکانیزمونه، نور کارونه هم نشته د کار په جریان کې، د تحصیل په جریان کې کسان معرفي شي په خپلو برخو کې، یا انټرنشیپونه وکړي، یا ځینو ادارو سره همکاري وکړي، په رابطه کې پاتې شي په خپلو برخو کې له ځینو ادارو سره، او کله چې دوی فارغېږي نو دوی کار ته جوړ کسان. نو زما په نظر دا خبره یو څه له واقعیته لرې ده، چې یو څوک وایي چې زه پوره مهارتونه هم لرم او بیا هم کار نشته. زه وایم چې د موږ تحصیلي نظام دغه څوک چې باید کار وکړي او د کار بازار ته برابر نه وړاندې کوي، نو د دې لپاره خپله محصلینو ته خصوصا کله چې په پوهنتون کې وي پکار ده چې دغه نقطه له اوله سره درک کړي، چې متاسفانه د موږ پوهنتونونه په اوس وخت کې له موږ د کار خلک کار ته تیار خلک نه جوړوي نو په هنتون ته جریان کې لازمه ده دوی ورسره د انټرنشپ زمینې ځان ته برابرې کړي، په انګلیسي ژبه او په کمپیوټر پروګرامونو کار وکړي، او په څنګ کې د اوسني وخت ولري او مهارت زده کړي. ځکه په نور نړۍ کې داسې نه ده چې ته ټول کسان چې فارغ یې بهتره خو دا ده چې هر څوک فارغ یې په خپل مسلک کې کار وکړي، خپل کریر جوړ کړي. په ټول نړۍ کې په نور نړۍ کې داسې نه ده چې ټول کسان خپل برخو ته دي، خو مهارت ترلودل یو څه زده کول کچیرته دا شیان وي. اوس وخت کې د ټکنالوژي په زمانه کې دا ډیره سخته نه ده چې یو څوک حتی له کوره کار وکړي او یو مناسب عاید ولري.
ډیر زیاته مننه دقیق صاحب. ښاغلی استاد نجیب بهادر هم په خبرونه کې را سره ده. بهادر صاحب، تاسې په پوهنتون کې تدریس کوئ، کېدای شي خپل ډیر محصلان مداسل دلی وي چې هغوی هم په یو ډول نه یو ډول دا لیوالتیا لري چې وطن پرېږدي او بهر لاړ شي. فکر کوئ چې په وطن کې د ځوانانو لپاره هغومره فرصتونه نشته او که نشته، ستاسو په نظر ولې دغه کار نه دی شوی؟ ولې فرصتونه نه دي د ځوانانو لپاره برابر شوي چې دوی همدلته کار وکړي، هغه استعداد، هغه وړتیاوې چې لري هغه د وطن په درد وخوري، نه دا چې دوی لاړ شي بهر ته په داسې کارو مصروف شي چې بیا هغه د دوی وړتیا او مهارتونه بیا هلته د کار وړ نه وي؟
ایواز صاحب سلامونه تاسو ته، میلمنو ته، تخنیکی همکار، د ازادي راډیو ټولو درنه اوریدونکو ته هیله منم چې جوړ روغ سلامت اوسئ. ایواز صاحب که اجازه واوسئ زه به په یو لنډې مقدمې پیل وکړم. موږ تاسې په دې باندې پوهیږو چې په نړۍ کې تقریبا دوه ډوله هغه په عموم شکل کې وایي مهاجرتونه وجود لري. یو هغه مجبوریتی مهاجرتونه دي او بل چې دي هغه سیاحتي یا شوقي دي. افغان ځوان د تقریبا څلور یا پنځو لسیزو خوښه مرادي خواته متاسفانه په کور دننه او بهر دغه مهاجرتونه چې مجبوریتی دي ته اړستل کیږي. په فعلي شرایطو کې کومه تاسو ګورو اکثریت ځوانان دلته لوستي کسان شته دي، پخوا هم دغه مشکل و، اوس لا دا مشکل لا زیات شوی دی. د پانتون څخه فارغیږي، اسناد په لاس لري، کاري وړتیاوې لري، استعداد لري، توانایي لري، د کار هر څه د ځان سره لري. متاسفانه حاکم رژیمونه یا حاکم نظامونه اگر پخوا و یا که اوس و دا به ومنو چې یو څه ستونزې شته دي، اما د ستونزو تر څنګ دوی هم د ځوانانو پر وړاندې باندې یو رقم بې غوري کوي او د کاري فرصتونه ورته نه مساعد دي. وړ کسان هغه کسان ما داسې کسان معلوم دي چې هغوی د ماستري او لسانس سندونه په لاس لري، ښه کاري وړتیا لري، ول متاسفانه چې په حکومت یا په ټولنه کې د هغې لپاره داسې فرصت نه دی رامنځته شوی چې د هغې دغه استعداد او توانۍ نه کار واخیستل شي او بالاخره هغه په کار وګمارل شي. دغه ستونزې نن د افغان ځوان په مخ پرتې دي. د افغانستان ځوان چې نن دغه مهاجرتونو ته اړ ایستل کیږي، د هغې په وړاندې دوه چیلنجونه دي. یو چیلنج دا دی چې که چېرته دی په وطن پاتې کېږي، په وطن کې کاري فرصتونه نه دي برابر، څوک دی استخداموي نه، او که چېرته دی غواړي چې بهر ته یا بل هېواد ته مهاجر شي یا کډوال شي، هلته کوم هغه استعداد، کوم هغه تخصص چې د هغې سره دلته په وطن کې دی او دی په هغه خپل د تخصص په اساس باندې کار کوي یا په بهر کې باید کار وکاندي، هغه ورته نه مساعدېږي. متاسفانه موږ او تاسې ډېری داسې د دې حالت شاهد یاستو چې موږ او تاسې یو ځوان چې دلته د پوهنتون استاد و، دلته متخصص و، دلته یو مجرب شخصیت و، هغې د خپل د تخصص په اساس دلته هم هغه د خپله په برخه کې کار کوو، ولې بهر ته چې کله ځي هلته یا موټروان وي، ټیکسي وال وي، یا په یو سوپر مارکیټ کې کار کوي، یا بالاخره په داسې یو ځای کې کار کوي چې د هغې هغه تخصص او وړتیا او استعداد ټول مکمل هغه د من یو نو استعداد کوشي د څلوېښت یا پنځوسو کالو نه په دې خوا په افغانستان کې متاسفانه روانه ده. خصوصا ځوانان د دغه برخې زیات قرباني دي. بله
ډیره مننه استاد بهادر کورمودان. خغلی حدیث پردیس هم په خبرونه کې را سره یو ځای شوی. پردیس ډیره موده د کډوالۍ په نړیوال سازمان کې کار کړی. پردیس کېدی شي په دې اړه مو څېړنې هم کړی وي، خو غواړو په یو اړخ او په یو عامل ډیر وغږیږو چې ستاسو په نظر دا څومره سبب شوی چې ځوانان وطن پرېږدي، هغه په وطن کې د کار او د زده کړو مناسب فرصتونه دي؟ تاسې په دې اړه راته ووایئ چې دا مسله څومره د دې سبب کیږي چې ځوانان په وطن کې پاتې نه شي او یوه لاره ځان ته پیدا کړي او له وطنه ووځي.
سلامونه تاسو ته او د رادیو درنو اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام.
زه فقط غواړم په دې نورو موضوعاتو مخکې مېلمه یو څه اشاره وکړه چې دا خبرې تکراری نه شي. اما یو موضوع ډېره مهمه ده هېواد څه چې اصلا د افغانستان د ځوان کادرونو وتل داسې یو مسله نه ده چې په دغه نظام چې کله تغییر شو، البته دا مسله تیزه شوه، خو د هغې نه مخکې موږ په تقریبا دوه نیمې میاشتې مخکې د تحول نه د په اوسط شکل د ورځې لس زره کسان له افغانستان نه وتل، چې دا په خپل ذات کې یعنی هغه تیر نظام کې هم دا ستونزه موجوده وه. دا اصلا ستونزه دا د هېواد صاحب چې دغه د مهاجرت په خپل ذات کې د مهاجرت پدیده دا په ټوله دنیا کې شته. دا له که تاریخ ته وګورو د بشریت له آغاز نه شروع مهاجرتونه شوي کیږي. ما ستونزه په دې کې ده چې دا چې موږ منیجمنټ او مدیریت نشو کولای نو دا بېله مسله ده. مثلا که زه ما ته جالب دا و تیره ورځ مې یو راپور کې واورېدل چې د مهاجرینو وزیر هغه ویلي چې زه په دې عواملو نه پوهېږم چې دا مهاجرتونه ولې زیات شوي دي او نړیوال نور هېوادونه باید په دې کې مرسته کړي. ما ته جالبه دا و د کډوالو وزیر کله دا خبره کوي که نه، نو عوامل خو بیخي زیات مشخص دي. په هغې باندې بحث کول زه فکر کوم ټولو ته معلوم ده چې ولې یو څوک د افغانستان نه اړ کېږي دې ته لاړ شي. اما دا چې کوم مسؤلیتونه بېرته راځي کېږي هغه څوک چې هلته حاکمان دي، یعنی ځینې داسې هغه شته دي چې کولای شي د هغه په عملي کولو کې دغه سطحه راکمه کړي. اما مهاجرت به کېږي، مهاجرت په خوند کې ده، اوس هم کېږي، آینده کې به هم کېږي، او دا د هر انسان ته دي حق هم ده. ځکه مهاجرت سره دا نه یوازې منفي پدیده ده بلکې مهاجرتونه دي چې په مختلفو ټولنو کې د دې باعث کېږي چې هلته اقتصادي وده رامنځته شي، یعنی هغه د مختلف مثبتې ګټې لري. اما د دې نه منیجمنټ بیا نه یوازې دا چې منفي پایلې له ځان سره لري بلکې دغسې یو یو بحران ته لار هواروي چې متاسفانه اوس موږ تاسې افغانانو سره مخامخ یو، او له څوک چې حاکمان دي له دوی لاره ورکه ده چې دا څنګه به مدیریت کړي. دا مدیریت کېږي، اما هغه کسان چې په دې برخه کې هغه لري تجربه لري کار یې کړی چې هغوی سره کېږي، دا یعنی د دې حل لاره امکان شته ده. اما که چېرته د ستونزې د حل په فکر کې ووسي کېږي، یعنی منحیث د دولت، ولیکن چې هغوی هم دا خبره کوي لکه زه یو عام انسان چې دا خبره کوم چې زه نه پوهېږم عوامل څه دي، ولیکن د کډوالو وزیر هم دا خبره کوي چې زه نه پوهېږم عوامل څه دي، بیا نو دا ستونزه پاتې کېږي. او زه فکر نه کوم چې په نږدې راتلونکي کې ورته یو معقول حل لاره موندل شي.
ډېر زیاته مننه پردې صاحب. ښاغلی دقیق، لکه څنګه چې یادونه وشوه چې مثال په وطن کې د فرصتونو نشتوالی سبب کېږي چې ځوانان دې قاچاقي سفرونو ته یا په مجموع کې وطن پرېښودلو ته زړه ښه کړي، ولې دغسې یو حالت راغلی دی؟ ولې له ځوانانو مثال د زده کړو فرصت اخیستل شوی، د کار یو ډول ناهیلي، یو ډول هغوی بې انګیزې شوي دي؟ دا کار قصدي شوی، شعوري شوی، که نه دغه حالات داسې راغلي دي چې دغسې یو څه جوړ کړي دي چې ځوانان پکې نور حوصله نشي کولی او غواړي یوې خواته ترې ووځي؟ نو ستاسو په نظر دغه کوم شرایط چې راغلي دا قصدي دي او که نه دا په مجموع کې د جګړو او د نورو مسایلو تاثیر ده چې دغسې یو وضعیت دی؟
هېواد ته کله د مهاجرت په اړه غږېږو او یا کله خپل نظر وړاندې کوو، دلته دوه ډلې دي چې موږ باید نظر ورسره شریک کړو. یو هغه کسان دي چې مهاجرت کوي، یا قانوني یا غیر قانوني، چې هغو ته مخکې ما وویل څوک په تحصیلاتو لپاره دي ښه خبره ده، څوک چې په یو قانوني لار ځي. د دوی لپاره شخصا دا یو فرصت ده، اصلا د هېواد لپاره ده
یو د دی یو پانګه دی یو دی ځای کیږي دی له استعداد نور خلک ګټه اخلي او دوهم سیموز ور سره مخ یو هغه حکومتونه دی هغه هر نظام دی هر دولت چې باید موږ الله سره خپل نظر شریک کو اوس لدی بدلون راوسته هغه کسان چې په حکومتي چوکاټ کې دندې درلوده هغه که ډېر تخصصي و یا نه و کم د تخصص کچه لوړه نه وه هغوی یو ډول څنډې ته کېږي او نور کسان چې د نوي حکومت مربوط وي دا راځي په ځایه مقرریږي. دلته یو مشکل دا ده چې مخکې به دا کیسه یو سیستم د دې موجود و چې یو څوک څنګه راځي او یوه دنده اخلي. مثلا اداري اصلاحاتو کمیسیون موږ درلود چې هلته د تقریبا لوړو بستونو لپاره د آزادې سیالۍ له لارې خلک راتلل. دې کار دا انګېزه ایجاده وله چې هر څوک په خپلو مهارتونو کار وکړي د ژبې په مهارتونو په نورو مهارتونو په خپله برخه کې خپله تجربه پراخه کړي او بیا د دې هیله ولري چې هغه د خپل مسلک اړوند یو مناسب پوست ته ورسېږي. خو اوس هغه شیان له منځه تللي دي. یعنی اداري اصلاحاتو په نوم کمیسیون جوړښت چې موږ درلود دا جوړښت له منځه تللی تقریبا یو ډول یې بیخي بدل شوی ده او د ارګ د اداري امور یو ریاست ورنه جوړ شوی ده. هغه رقابتي پروسې چې درلودې هغه لرې شوي دي او دلته که یې د نوي حکومت مجبوریت بولو که یې هر څه بولو او که یې د دوی پالیسي هم دا وي نو یو څوک راځي او بېله هر ډول تخصصه او بېله هر ډول تجربې یو بل چا په ځای چې هغه برخه کې تخصص تجربه لري هغه ځای نیسي او د نورو معیارونو په اساس هغه کاري معیارونه نه دي هغه معیارونه نه دي چې د یوې دندې لپاره یو څوک باید ولري. دغو مهارتونو له مخې نه راځي چې یو څوک یې ولري د آزادې سیالۍ له لارې نه راځي. نو دلته ځوانان ناهیلي کېږي. هغه فکر کوي چې ما فرض کړه له تفر کړه مخابراتو وزارت یا تر اداره یا یو بله تخصصي اداره چې ما فرضاً مکتب لوستی ده مثلا کمپیوټر ساینس مې لوستی ده هلته مې بیا ماستري فرضاً کړې ده خو د ما په ځای یو څوک راځي چې هغه د دې برخې تخصص نه لري. دغه خلک نور ناهیلي کېږي او دا په داسې وړه کچه دا کار نه ده روان ده په لویه کچه روان ده او حکومت دې ته پام تر اوسه نه ده کړی. یوازې هغه کسان چې د دوی خپل کسان دي یعنی د دوی د ډلې کسان دي هغه بېله هر ډول رقابته لا هر ډول پروسې راوستل چې دا د دې سبب شوی دي چې ځوانان ناهیلي شي. هغه چې په دندو دي هغه هم ناهیلي کېږي. هغه چې اوس په ښوونځیو پوهنځیو کې دي هغه هم ناهیلي کېږي. هغوی هم فکر کوي چې که زه فرضاً څلور کاله وروسته فارغېږم هم بیا زه هغه څه چې زه غواړم ترلاسه کړم نه شم ترلاسه کولی. نو دا ټول د دې سبب کېږي چې دوی مهاجرت ته زړه کوي. مهاجرت به د دوی لپاره شخصاً که قانوني مهاجرت وي شخصاً د دوی لپاره بې ممکن فایده وي او دا د هیواد لپاره په تاوان ده. موږ د اوسنۍ بیوروکراسي په دغه ډول چې دا اوس روانه ده نسو چلولی. که موږ غواړو چې دا مثلا ټیکنالوژي ډېره په حکومت کې داخله کړو دا سیستمونه کمپیوټری سي دا سیستمونه پرمختللي سي نو هغه هغو کسانو ته اړتیا لري چې باید وي خو اوس متاسفانه دا شی نه دي سوي او دا پروسه چې روانه ده همداسې نه ښکاري چې ودي سي.
کور ودان د قصه په وروسته په دې اړه غږیږو چې د دې مسلې حل څه ده. البته مخکې ډېر په عواملو وغږېدو خصوصا د کډوالۍ عوامل به ډېر وي خو موږ یوازې د یوې پوښتنې ځواب غواړو. هغه دا چې که مثال یو ځوان ته چې زموږ غږ د اوس اوري هغه ته دا فرصت هم نشته چې دی د بهر ته لاړ شي او دی دا فکر کوي چې په وطن کې هم د ته د زده کړو او کار هغسې فرصت نشته دی باید څه وکړي. د ده لپاره غواړو له خپلو میلمنو څخه یو معقول ځواب واورو. استاد سید هاشم امین هم په خپرونه کې راسره یو ځای شوی. استاد ښه راغلاست وایو. استاد مخکې د عواملو په اړه خبرې وشوې غواړم له تاسې هم واورم. تاسې کېدای شي پوهنتون کې محصلان لیدلي وي. په افغانستان کې څومره اوس د ځوانانو لپاره د کار د زده کړو فرصتونه نشته؟ آیا رښتیا نشته که دوی پسې ګرځي نه دوی ته هغه ادرسونه معلوم نه دي یا هغه لارې ور معلومې نه دي چې دوی کولی شي له هغو لارې مناسبو فرصتونو ته ورسیږي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. سلامون استاسو ملمنو تا استاسو اوریدون کو تا.
وعلیکم السلام.
دا چی زه یقینا اوسم درته وایم، زه اوسم په صنف کې یم، د سم نه آنلاین یم. دا خاطر باندې چې ما وعده کړې وه، نو محصلینو نه مې بخښنه وغوښتمل چې تاسو به مې یو دوه دقیقې ماته فرصت راکوئ. زما خبرې دلته مخامخ زما محصلین نه اوري، او خوښ شو چې تاسو یې ما اورئ. زما په نظر باندې ډېر عوامل تاسو ذکر کړل، یو څه خو ما واورېدل. مهمه خبره دلته دا ده چې په افغانستان کې یو بدبختي په دې تیرو شلو کلونو کې چې تیره شوې ده، هغه دا ده چې په هغه ډول چې باید ظرفیتونه د ځوانانو روزل شوي وای، متاسفانه په هغه کیفي لحاظ باندې هغومره کار نه ده شوی. که نه تاسو ګورئ چې په دې تیر کرونا کې تاسو ولیدل چې ټوله دنیا په آنلاین سیستم باندې، یعنی ټاسک بیس جابونه، یعنی په دې داسې وظیفې رامنځته شولې چې صرف هغوی هغه خپل ټاسک مخکې ویسي او د هغې نه وروسته کولی شي د کور نه هم کار وکړي. یعنې تاسو اوس وګورئ چې اوسه پورې په افغانستان کې د پوهنتون نه یو فارغ محصل فارغېږي، متاسفانه دی سی وي خپله نشي جوړولی. بیا دی څنګه مثلا په نړۍ کې ځان ته جاب پیدا کړي، ځان ته، یعنی اوس خو نړۍ د یو کلي شکل لري. که څوک وغواړي چې په واقعیت کې ظرفیت خپل چا چې روزلی دی، هغه خلک په افغانستان کې دي که بیرون د افغانستان نه دي، اوس هم ښه جابونه لري. زه کله کله دغه ځینې سایټونه تعقیبوم، دا یو ان ټالنټ او نور ډېر ښه جابونه، ډېر ښې وظیفې اعلانېږي په افغانستان کې هم. خو بدبختي دا ده چې دلته سره دي چې ټول عوامل شته دی. یو لوی عامل دا ده چې ظرفیت ډېر ټیټ دی په هغه لیول باندې چې زمونږ افغانان چې د نورې نړۍ سره رقابت وکړي، متاسفانه رشی نشته. لکه اوس مثلا همدغه افغانان دي، مونږ ډېر زیات دوستان وینو چې د پوهنتون دلته په افغانستان کې د ماستري په کچه زده کړې کړي دي، د چې کله لاړ شي هلته په خارج کې ځان ته دنده نه شي پیدا کولی. دی مجبور دی چې ډېر خشره کارونه وکړي په نړۍ کې، نوره دنیا کې. ځکه دلیل دایي چې د ظرفیت په هغه لیول نه دی چې هغه متاسفانه چې باید لوړ شوی وی، نه دی لوړ شوی. نو په دې لحاظ باندې هم داسې هم نه ده چې په افغانستان کې بالکل داسې یو حالت راغلی دی چې خدا نخواسته هیڅوک هیڅ څه نشي کولی. بلکې همدغه اوس د تعلیم او تحصیل دروازې خلاصې دي، په دغه شیانو باندې موږ سترګې پټې نه کړو. دا چې ډېر زیات تبلیغات شوي دي، دغه په 2014 کال کې هم تاسو ولیدل چې یو ناڅاپه د تبلیغاتو نړۍ دغه راغلله، سیلاب راغی او د افغانان یې ډېر زیات در په در کړل او خلک لاړل ووتل. بیا په همدغه وروسته په دې وروستي انقلاب کې بیا دا حالت راغی. نو او داسې هم نه ده چې دا اوس دا خبره ده، بلکې دغه څلوېښت کاله چې په افغانستان کې دا بحران راغلی دی، کلونه کېږي همدا افغانان مهاجر دي. نو زما خو معمولا د ځوانانو سره چې کله مناسته وي، کله چې زه د محصلینو سره یا مثلا د ملګرو سره کینم، زما ماته اکثر دوی وایي چې ته ډېر مثبت اندیش یې. زه نو وایم چې زموږ ژوند دغه اسانه ژوند نه دی، ژوند باید هم دومره اسانه څوک ونه نیسي. که تاسو مثلا غواړئ خارج ته لاړ شئ، دا تاسو وګورئ. بله، زما یو راپور واورئ چې 190,000 ځوانان ترکیې نیولي دي، هلته په سختو شرایطو کې تللي دي. نو دغه حالت نه، دغسې تګ نه، دغلته چې دا مونږ ځوانان وینو چې اکثر یې ورک شي، جسدونه یې ورک شي، دغه حالت نه خو بیا دا ښه دی. یا مثلا د استرالیا ته چې په لار دي، لس کاله یې وتلي دي، همدا اوس په لار کې پراته دي. لس کاله خو ډېر یو لوی عمر دی. نو هغه تاسو راپورونو کې اوریدلي دي چې لس کاله یو هغه ځای کې ماشومان چې دې ځای کې مکتبونه یې په پرېښودل، پوهنتونونه یې پرېښودل، هغوی لاړل اوس په استرالیا په لار باندې تر اوسه رسېدلي نه دي. نو دې نه خو دا ښه وو چې دلته په افغانستان کې دوی زده کړې کړې وې، خپل ظرفیتونه یې لوړ کړي وي، کار کړی وي، دغه خپل جایدادونه یې حداقل ساتلي وي. نو دا ملک تر څو پورې دا ځوانان وتښتي او لاړ شي، دې کې شک نشته چې ځینې چیلنجونه به وي، ځینې ستونزې به وي، مشکلات به وي، خو دا چیلنجونه به حلوي څوک. که چېرته مثلا مونږ ووایو چې امریکا خو داسې نه ده، امریکا هم همغه ځوانانو جوړه کړې ده، اروپا هم همغه ځوانانو جوړه کړې ده، د همغې خلکو جوړه کړې ده، او مونږ ته نه ده جوړه کړې. مونږ چې ورسو مجبور یو، هلته د دوی مزدوري وکړو، د دوی ته داسې خشره کارونه وکړو چې هغه زمونږ د شان د یو مسلمان ځوان د شان سره، د یو سیاسي لفته ځوان د شان سره نه ښایي. نو مونږ ته پکار ده چې ځوانانو ته دلته د مملکت د مالکیت حس ورکړو. دلته ځوانان داسې فکر باندې وروزو چې بالاخره دا ملک زمونږ په مونږ باندې یو لوی دائن دی، یو قرض دی چې مونږ باید د دې ملک د بحران نه راوباسو. او دې کې هم شک نشته دی چې دلته ستونزې ډېرې زیاتې دي. ستونزو سره د مقابلې دپاره دغه ځوان انرژي باید پاتې شي دلته. نو په دې خاطر باندې ستونزې به وي، مشکلات به وي. خو ما درته وویل چې هم سره دې چې په تېر کې، یعنی هغه په چې په کار و ظرفیت نه دی لوړ شوی متاسفانه، خو د افغانستان دپاره دا بیا ډېر کافي ظرفیت دی. برعکس دغه موضوع ته که د دې نه وګورو چې مثلا د پوهنتون یو محصل چې په افغانستان کې زده کړې کوي د افغانستان دپاره صحیح دی، د افغانستان یو معلم کېدلی شي، یو ماستر په افغانستان کې ضرور ده چې د افغانستان پوهنتون روزلی دی، کولی شي یو ښه معلم اوسي، یو ښه استاد اوسي، یو ښه انجینر اوسي دلته، ځکه د خارج نه خو ماته انجینر نه راځي که هغه د اروپا یا د لندن په سطحه یو انجینر هغه په افغانستان کې وظیفه ماته نه اجرا کړي، نو موږ دپاره همدغه انجینر کافي ده چې دا موږ د لاسه وځي، نو دا به د ملک بالاخره کم حالت ته ځي. نو په دې خاطر باندې ځوانانو ته پکار ده چې حتماً په ملک کې پاتې شي، په ټولو شرایطو کې د شرایطو نه د راوتلو دپاره، د بحران نه د راوتلو دپاره، د ملک سره د خلکو سره همکاري وکړي. په موږ باندې به همیشه دغسې پروژې همیشه تطبیقیږي چې کله موږ ځوان انرژي ونه لرو، موږ تحصیل یافته قشر ونه لرو، او هر کله چې موږ دا ځوانان د لاسه ورکوو نو موږ به بیا بیا تاریخ تکرارو. زما آواز اورئ؟
مننه استاد. بله ستاسو خبرې مو واورېدې، ډېره مننه استاد. چې په صنف کې یوه پوښتنه بله هم درته کوم، بیا بل تاسو سره خدای پماني وکړو چې درس پاتې نه شي. استاد، تاسې تر ډېره ځوانانو ته خبرې وکړلې چې مثال دوی باید هغه خپلې وړتیا او مهارتونه ډېر کړي، خو ځینې نور مسایل هم چې کېدای شي هغه د ځوانانو په روحیه ښه تاثیر ونه لري، مثال د دوی په شخصي مسایلو کې مداخله، د دوی هغه ژوند په دغه ډول چې مثال پارڅ کې خبره کیږي یو ډول کېدای شي توهینیږي، دغسې ډېره مخه نه ورکول کیږي، او دغه ډول احساس ورکول کیږي چې ګنې تاسو مثال نه د دې وطن یاست او نه کوم حق لرئ، نه اعتراض کولی شئ. نو د دې لپاره چې دغه مسایل هم حل شي، تاسې څه وړاندیزونه لرئ؟
ډېره مننه. زه بیا هم په خپله خبره باندې یو لنډ وایم چې دوستانو، ټول هغه ملګري چې زما خبره اوري او که زمونږ ځوانان دي، مهمه خبره دلته دا ده چې مونږ به دا ملک بالاخره چاته پرېږدو، یعنی تر څو به دا حالت په مونږ روان وي. همدغه مثلا زما نږدې شخصي مالکیت د خپل ځان د حریم خصوصي دا حق ماته نه راکول کېږي، فرض کوي دوی په ادعا باندې، نو تر څو پورې به دا حالت روان وي، یعنی دې دپاره به زه مثلا چې زما غوږ ته خطر دی زه به سرم بایلم، نو که چېرته زما خصوصي حریم نن نقض کېږي زه باید خپلو نسلونو ته داسې افغانستان پرېږدم چې د هغوی حریم باید نقض نه شي. یعنی دلته به مونږ د دغه تنویر د اذهانو به مونږ څوک کوي، دلته مونږ ته بیا به مونږ ته څوک بیروني یو څوک راځي او مونږ ته په دې ملک کې دا ملک زمونږ جوړي. مهمه خبره دا ده چې په دې ملک کې باید دغه ځوانان پاتې شي او د دغه روشنفکره مفکورې سره باید پاتې شي. مهمه خبر دغه ده، یعنی که چېرته زمونږ ځوانان د دې ملک نه وځي، دغه په لکونو ځوانان چې ووتل، یعنی دوی زه فکر کوم په ډېرو سختو شرایطو سره یې ځان مخ کړی، د ډېرو سختو حالاتو سره یې ځان مخ کړی. په هر 15 یا 10 کلونو کې چې یو ځوان د دې ملک نه تېښته کوي او بیا تر 10 کلونو پورې د سرنوشت په امریکا یا په جرمني یا په فرانسه یا په بلغاریا یا په استرالیا کې معلوم نه دی، دا 15 کاله که دی په دې ملک کې پاتې شي او د دغه اوسنیو شرایطو سره د مقابله وکړي، دا به ډېره اسانه وي نسبت د هغو شرایطو نه چې د ایران او د ترکیې او په نورو پولو باندې دی تېرېږي او هلته د مرګ د ګواښونو سره مخ دی او بالاخره هلته یې هم سرنوشت معلوم نه دی. نو زه فکر کوم چې هغه شرایط که چېرته دوی ته دلته وویل شي او دواړه سره مقایسه کړي، یو معقول انسان به هېڅ کلم دا ونه مني چې مثلا خپل ځان او د خپل اولادونو او د خپل حیثیت او ناموس په خطر کې واچي او بیا لاړ شي خارج ته کورنۍ سره ووځي او دغه شی ونه مني چې په افغانستان کې د مثلا یو حداقل دته دا اجازه ورنه کول شي د موسیقي واوري، یا کېدلی شي مثلا د دغه حالاتو سره مخ شوی وس چې مثلا زما په شخصي حریم کې مداخله کې کتاب په کلونو کې یو ځل چیرته داسې یو حالت راشي چې یو ځوان سره به داسې یو هغه وشي، اما په داسې یو برخورد به وشي، اما بالاخره به دغه ملک جوړو مونږه، بالاخره به د خلکو ته ښیو چې مونږ په دې ملک کې پاتې کیږو، دا ملک زموږ دی او دا حالت به تغیرېږي. که تاسو د افغانستان تاریخ وګورئ، اول چې مجاهدین نه کامیاب شوي ول دغسې یو حالت و، دغه مشران وایي د ایران موډل وګورئ، نوی چې ایران کې د انقلاب اسلامي راغی څو کلونو پورې مکاتب بند ول، ستونزې وې، نو بالاخره دغه ځوانان ول چې د ملک د بحران نه راوایسته، نن ایران د نړۍ یو سیال هیواد دی، دغه ځوانان باید تشویق شي چې د ملک کار وکړي او زحمت وباسي او بالاخره دې حالت نه موږ د عمل کرو بسو.
استاد بخښنه غواړم، موږ څو ورځې مخکې یو راپور درلود د یو کس په اړه چې هغه نه غوښتل له وطنه ووځي، غوښتل په وطن کې پاتې شي، لیکل یې کول، ډېر مثال اصلاحي وړاندیزونه یې درلودله، خو ورور یې راته ویل چې هغه اوس په زندان کې دی. نو مثال په دغسې صورت کې که نه چې ځوانانو ته په دغسې له یو وضعیت سره مخ کېږي، بیا هم تاسې څه خبره ورته لرئ؟ یعنی څه ډول دوی ته یو ډاډ ورکولی شئ چې دوی پاتې شي او بیا هم کار وکړي، او هغه کسان چې دوی ورسره مخ دي څه ډول تعامل بېرته له دوی سره وکړي چې دوی ډېر زړه توري نه کړي؟
بیا دوستانو ډیر زیات مننه زما د خبرو چې تاسو حوصله لري اخر ورته وایم چې بل اخر د مون په پښتو کې یو زرمول مسل لروي د خوړ یا د سیل کانی ک اسپاسته ټول بګیدړ خړلی کدا انقلابونه کول کدا ملک اصلاحات را وستل کدا د ټولنو اصلاح کول د سیاسانه وی ټولی ټولنې به جوړی وي او هیڅ مشکل بنو وستات وګوري یو څوک چې شل کال په غره کې تیر کړی دی یا شل کال یو چاته دشمن ویل شوی دی شل کال هغه څوک په زندانونو کې اچول شوی دی هغه نن راغلی دی مستقیم په یو کال کې داخل دی یو کال کې حاکم شوی دی په دې ملک باندې خامخا به عقدی موږ نه د انبیاو او نه د ملایکو حکومت نه لرو بلکې دا د شلم د یو شتم قرن حکومت دی دلته به انسانان وي دلته به ستونزې لري دلته به شر القرون دی یعنی شریر خلک به وي بد خلک به وي موږ نشو کولی چې د ټولو خلکو نه د ټولو خلکو د بدو اعمالو نه دفاع وکړو اما ما مخکې وویل چې ستونزې چې کله جوړېږي ستونزې په تفاهم حلېږي ستونزه په تیښته باندې د ملک نه ستونزه د ملک په پرېښودلو ملک په بحران ته ټیل وهلو باندې نه حلېږي چې موږ تبلیغات وکړو د هېواد په خلاف باندې د خلکو په خلاف باندې یعنی دا په تفاهم باندې حلېږي او بالاخره کار به غواړي زحمت به غواړي او دا د ځوان انرژي ته او تحصیل یافته قشر ته ضرورت لري چې باید په دې ملک کې پاتې شي
ډیره مننه استاد خوشاله اوسئ کور مو ودان چې په خبرونه کې مو سره برخه واخیسته تاسو ته ښه درس غواړو بیرته ورګرځو نورو میلمنو ته ښاغلی بهادر تاسې خبرې واورېدې د خبرونې د وروستۍ برخه کې غواړو ډیر په دې وغږیږو چې څنګه یو ځوان ته قناعت ورکولی شو چې مثال معقوله لاره څه ده یعنې دی باید څه وکړي چې نه قاچاقي سفر ته مخه کړي او نه هم مثال که په وطن کې پاتې کیږي چې هسې ناست نه وي بلکې یو څه وکړي نو له تاسې اورو
ګورې واتساپ راځي اول د غسپل ظرفیتونه هم دومره ملامت نه کوي یو پړه په دوانه چوو یا پانتونه نه چې دوی هغه کافي ظرفیت نه دی روزلی افغانستان په ټیټه کچه هیواد دی دغه ظرفیت چې په شلو کلو کې روزل شوی دی دغه ظرفیت کولی شي چې دغه افغانستان په هماغه د شرایطو سره سم مدیریت کړی شي اغه موارد چې موږ مخکې په پرونه کې واورېدل د ځینې دوستانو له خوا نه اغه کړنې یا هغه فعالیتونه چې یو بهرنی ځوان باید ترسره کړي دا هغوی د هیواد اغه کچه باندې لوړه ده هغوی تجارتي آنلاین البته سوداګري لري هغوی آنلاین نور فعالیتونه لري هغوی داسې زمینه دې ته مساعده کړي چې یو سړی وکولی شي د کور نه آنلاین شکل باندې کار وکړي دغه تسهیلات د غوی حکومتونو رامنځته کړی دي افغانستان کې دغه تسهیلات او دغه مدرن شیان چې نن په نور نړۍ کې وجود لري دغه وجود نه لري همدغه ظرفیت په تمام معنا سره که چیرته په صحیح ډول ترې کار واخیستل شي دغه ظرفیت کولی شي چې د افغانستان اوسنیو ستونزو ته په صحیح طریقه باندې رسیدګي وکړي او افغانستان په سم شکل باندې مدیریت کړي خو شرط دا دی چې د دوی د پاره فرصت رامنځته شي دویمه خبره دا ده چې دا به هیواد ساتي راځي داسې وغږیږو چې هم د دفتر څوکۍ په نظر کې ونیسو او هم د سړک د سر یو کراچۍ په نظر کې ونیسو هم موږ په دوه ځایونو نه وغږیږو هم د دې نه وغږیږو چې نن زه په یو څوکۍ په یو دفتر کې ناست یم شل زره پنځه زره درې زره روپۍ معاش لرم او دا ما زما د کورنۍ د مصارف او د پاره بیخي کفایت کی او هم زه ځان داسې وګڼم داسې وغږیږم چې زه یو کرچوان یم د سړک په سر کې یم که چېرته زما نن فرض که چې د هغه 200 روپۍ کچالان زه خرڅ نه کړی شم نو زه به د شپې دغه کور ته څه وړم بل ادرس د دې زاویې نه وغږیږو چې زه داسې یو کس یم چې د لیسانس سند د ماسترۍ سند اغه خپل تحصیلی او تعلیمی سند په لاس کې لرم حرفوي سندونه په لاس کې لرم ولې زمينه د دې مسائل نه د چیز د کار وکم بل اخر باید څه وشي دلته دوه جهته باید کار وشي یو دا دی چې اول اغه زما خبره ځوانانو ته متوجه ده که په خوا مو مثلا په یو لوړ معاش باندې کار کاوه او اوس راته په یو ډیر اغه ادنا ماش باندې کار پیدا کیږي راځي اگر تخیل چې مو وخت درلوده وو چې ونه لرو وس په ملکی ته کچ باندې کار وکړو دویمه خبره اساسي خبره او یو لوړ فیصدی چې متوجه کیږي هغه حاکم نظام ته متوجه کیږي حاکم نظام ته دا په کار دی چې د خپل ځوانانو ته د ظرفیت د لیاقت د استعداد د تخصص په اساس باندې دنده ورکاندې. متاسفانه زه دا نه وایم چې تنه د غوس وسنۍ حاکم نظام یا د افغانستان اسلامي امارت دا په دې کې ګرم دی او دا د ځوانانو په مقابل کې هغه یو جفا کوي. په خواشینۍ سره باید ووایم چې تقریبا د 500 کالو نه را په دې خوا په افغانستان کې ځوان ته د یو ابزاري کالیو په شکل باندې کتل کېږي. هر نظام چې راځي د ځوان نه یو ناوړه ګټه پورته کوي او بالاخره هغه اساسي حق چې د ځوان په یو ټولنه کې هغه نه ورکوي، که هغه شاهي وه، که هغه جمهوریت دی، که هغه اوس امارت دی، ځوان جنگ ځوان کوي، وجل کېږي ځوان، قرباني ځوان ورکوي، خو متاسفانه بیا کله چې وخت نه موقف راځي هغه بیا داسې کس ته په لاس کې ورکول کېږي چې هغه اهلیت د دې نه لري. دغه حالت په افغانستان کې ادامه لري. نو پکار دا ده چې هم ځوان ځان د شرایطو سره البته برابر کړي او هم حاکم نظامونه یا رژیمونه حقایق درک کړي، د حقایقو په درک سره د خپل ځوان نسل دپاره کار وکړي. که یې ور نه کړي داسې حالت به رامنځته کېږي چې دغه ځوان نه په نوره نړۍ د خپل په ګټه باندې استفاده کوي او دغه حالت چې په افغانستان کې 50 کاله جریان پیدا کړی دی او دغه وضعیت روان دی، همدغه حالت به 50 کاله او 100 کاله نور هم جریان پیدا کړي. راځئ هم ځوان دا و شرایط درک او هم مشران د حقایق درک او د حقایقو په اساس باندې کار وکړي. په افغانستان کې متاسفانه همیشه وخت احساساتي پریکړې دي. دغه پرون موږ متاسفانه یو کس چې تقریبا ځان ته فیلسوف درجه پورې تراشي، هغه وایي چې زه نور د خپل هیڅ وخت هغه درس ته نه پرېږدم تر هغه وخته پورې چې په افغانستان کې یو اسلامي صحیح نظام رامنځته شي. زه دې ته حق حیران یم چې په افغانستان کې د 100 کالو را په دې خوا ولې اسلامي نظام پیدا نه شو. هر نظام راځي دعوه د اسلامیت کوي خو بیا هغه مثلا اسلامي کېدای نه شي، یا د خلکو په نه یا د خپل په نه. راځئ حقایق درک کړو، د عصر سره ځان برابر کړو او بالاخره د دغه عصر د هغه غوښتنو سره سم د حقایقو په درک سره کار وکړو چې هم هېواد جوړ شي او هم موږ هغه قدرونه ترلاسه ورنکړو او هم دلته استعداد ځایي وشي، نه استعداد ځایي جابه هېواد ساتي.
ډیره مننه استاد بهادر، خوشحاله اوسئ. پردی صاحب، مخکې خبرې چې کومې وشوې غواړم په دې اړه ستاسو نظر هم واورو. چې مخکې یادونه وشوه چې مثال ځوانان چې مجبوریږي نو فرصتونه نشته دي، خو همیشه مثال د اوسني حکومت چارواکو حتی له هغو ځوانانو غوښتنه کړې چې هغوی په بهر کې دي چې دوی دې راشي، یو کمیسون هم جوړ کړی. ولې دغه ځوانان چې مثال په وطن کې دي، مثال په یو وخت پرونه کې زموږ سره یو ځوان میلمه و چې تازه له پوهنتون څخه فارغ شوی و، هغه وویل چې پخوا یې ځکه په حکومت کې کار نه شوای کولی چې دی د طالبانو په سیمه کې اوسېده، هغوی اجازه نه ورکوله. اوس چې کله ورځي نو ورته وایي چې مثال ته دا دومره وخته چیرته وې کنه، یعنی له کوم قومندان سره وې، خو ته چې مثال نه وینو دنده هم نه درکوو. ولی حکومت د ځوانانو ته غېږ نه خلاصوي او په واقعیت کې دوی نه راخپلوي؟
هیواد د حکومت بالکل ستونزې مشکلات شته دي، یعنی په دې باندې دا د حکومتونو وظیفه ده چې په ټولنې لپاره هغه لازم سهولتونه چې مسؤلیت یې کېږي رامنځته کړي، بالخصوص ځوان کدرونه. که تاسو تاریخ ته وګورئ، یعنی هېڅکله هم داسې نه دي شوي چې یوه ټولنه د ځوانو کدرونو د نه موجودیت په صورت کې هغه د پرمختګ پورې ته رسېدلې وي. یعنی دا یو جدي مسله ده. اما یو مشکل چې زه ورته غواړم اشاره وکړم، مخکې استاد هم یو څه پرې بحث وکړ، دا موږ منو د حکومت پر رابطه به ستونزې وي، هغه څه چې لازمه ده نه دوی ته وخت ورکول کېږي او په دې باندې یعنی ډېر بحثونه شوي دي او کېږي به. ولیکن زما غوښتنه د ځوانان من حیث یو ځوان غوښتنه به مې دایي چې په دې ټولو دنیا کې داسې هم نه دي چې دا ټول خلک په دولتونو کې په حکومتونو کې کار کوي یا حکومتي وظیفې لري. یعنی تاسو وګورئ شخصي تجارت یا شخصي بزنس یا په یو شکل په خپل هغه کاروبار کوي او ځان ته یو څه برابر کړي دي چې دا بیا خپل مهارتونه غواړي. نو اوس فلحال لپاره که څه هم دا پوښتنه به ډېره سخته وي د دې لپاره ځواب پیدا کول، خو زما په نظر او زما په ذهن کې دا ځواب راګرځي چې په اوسني وضعیت کې په افغانستان کې چې هغه ځوانانو ته چې چانس نشته یا په حکومت کې په مختلفو دلایلو له کبله، نو هغوی که غواړي چې پاتې شي هلته، نو یوازینۍ ښه او مناسبه حل لاره همدا کېدای شي چې د شخصي بزنس او تجارت که هغه ډېر وړوکی هم وي په دې فکر کې شي، هغه څوک چې په دې برخه کې متخصصین دي هغې سره دې مشوره وکړي او یو آزاد کاروبار ته دې لاس واچوي او په دغه طریق دې هغه خپل ژوند مخکوي شي. بله موضوع، آخري موضوع چې غواړم اشاره ورته وکړم چې متاسفانه د مهاجرت اړوند کوم ستونزې چې دي، دا نه په افغانستان کې د اوسني حاکمان او نه د دنیا په سطحه، دا یو نړیوال مدیریت ته ضرورت لري. که کله مونږ داسې وایو چې د مهاجرت بحران، دا د مهاجرت بحران اصلا نه ده، دا هغه بحرانونه دي چې انسانان یې په منیجمنټ او مدیریت کې پاتې راځي او بالاخره دا موضوع بحران ته ورداخلیږي. لکه تاسو فکر وکړئ د یعنی د افغانستان ګاون ملکونه ایران او پاکستان هر ورځ په سلهاو کسان چې دلته راوړي، یعنی که څوک له قانوني لارو نشي کولای په غیر قانوني شکل راوړي، خو دا خو د حکومتونو مسؤلیت کیږي چې په دې برخه کې سهولت ایجاد کړي. متاسفانه حکومت په هغه برخه کې خپل هغه مسؤلیت نه اجرا کوي چې دوی اړ کیږي، او ځوانان له وار له مخه دوی ته دغسې تلقین شوی ده چې که په حکومت کې وظیفه واخه او که نه نو بس هېڅ هم نشته او باید وطن پرېښودل شي. نو دغه دوه مختلف عوامل دي چې په دې باندې فکر وشي، او د اوس فلحال لپاره یعنی یو ځوان په خپله ډېر ښه کولی شي، او خو انساني فطرت او طبیعت هم نسې ده. که زه هر څومره ووایم غوښتنه وکړم د ځوان نه چې تاسو پاتې شئ وطن کې، مختلف عوامل او کله چې هغه خپله دغه مهاجرت تجربه نه کړي، هغه ستونزې ونه ګوري، د هغه زړه ته نه ځي، یا داسې فکر کړي چې یو څوک چې ما ته د اروپا نه دا نصیحت کوي او دای حق هم جوړېږي، یو څوک چې اروپا کې ناست دي او نصیحت کوي چې ته مه راځه دلته مشکلات دي ستونزې، نو دا پوښتنه یې کېته راځي چې ښایسته ولې خلی خو راشه دې ستونزې که څه هم راسره اوسېږه. نو دا مختلف هغه بحثونه دي چې خپله ځوان څه کولی شي په لږ ریسرچ په لږ فکر باندې یو مناسب حل لاره ورته پیدا کړي، او پاتې شو د دولتونو حکومتونو موضوع چې په هغې کې ډېر یعنی اثرګزاره دوی نه دي. او متاسفانه اوس خو دغه لس میاشتې مونږ او تاسو ګورو چې حکومت او دا څوک چې حاکمان دي دوی په خپلو منځو کې دومره لانجې ستونزې لري چې د بحران د دې کډوالۍ بحران خو تقریبا بیخي دوی لا اخته کړی.
ډېره زیاتمننه پردې صاحب. ښاغلی دقیق، غواړو تاسې واورو چې سمه ده که حکومت مثال هغومره فرصتونه نشي ورته برابرولی، خو بیا هم د دې لپاره چې ځوانان په وطن کې پاتې شي هغه د وطن د مالکیت حس ولري، څه باید وشي چې دوی مطمئن شینی؟ حداقل که دوی یو شخصي کاروبار هم کوي، که دوی زده کړې هم کوي، نو دوی مطمئن وي او ذهنن آرام وي، د دې لپاره باید څه وشي؟
هیواد صاحب، یو شی باید موږ ټول درک کړو، او دا داسې خبره نه ده چې یو مشخص حکومت په اړه یې باید سړی ووایي. له طبیعت سره زور وهل، له طبیعت سره ډګرې وهل، که هر څوک یې کوي او که په هر څومره زور کوي، بالاخره طبیعت نه ماتېږي. چې هر څوک ورسره زور وهي هغه به ماتېږي. نو نړۍ روانه ده د ټکنالوژي خواته، نړۍ روانه ده د پرمختګ او د الکترونیکي کېدو خواته. هېڅ یو ځوان اړتیا هم ونه لري په حکومت کې دندې ته د وطن یو دی ځوان ته چې هغه په عصري زده کړې ولري، هغه په ټکنالوژي بلد وي، هغه د ټکنالوژي په واسطه انساني منابع مدیریت کړي، هغه د ټکنالوژي په واسطه عایدات مدیریت کړي، هغه د ټکنالوژي په واسطه مصارف دي او حکومت یا د اورګان مدیریت کې دې ته اړتیا ده. او دا که هر څومره موږ دنده وو خو موږ یې تمولی نه شو، بالاخره به داسې کېږي، بالاخره به کېږي. دا پروسه به مختل سي، ځینې ځوانان به ضایع سي، د هغوی وخت به ضایع سي، د هغوی زړونه به ووهل سي، خو بالاخره هغه وخت راتلونکی ده، یا ژر یا وروسته، چې دغو ځوانانو ته بیا هم اړتیا ده. او دوی به راځي، دوی به کار کوي، که د هر چا حکومت وي، که نور راټوکېږي دا کار به کوي، دا برخه به خالي نه پاتې کېږي. نړۍ سره تړلې ده، لکه یو کلی داسې سوې ده، هېڅ امکان نه لري. کچرته په لوی کې سم سیاستونه وسی چې د ما شاوخوا سیمه دي پر مخ روانه او زه د شاته پاتې دا سیمه هم کچرته افغانستان پر مخ شاته پاتې وي پرمختګ نسي کولای نو هغه په لوی کې سیاستونه باید دغه تنظیم سي خو په وړو برخو کې هغه د دین امر هم ده چې تاسو سختي مه کوئ اساني کوئ له خلکو سره له خلکو سره له رخصت نه کار واخلي عزیمت که کوئ خپله یې وکړئ نو حکومتونه باید له خلکو سره تسامح وکړي نرمي ورسره وکړي هغه خبرې چې دوی لري هغه په نرمه ور ورسوي په استدلال یې ور ورسوي دغسې پلټفارمونه ایجاد کړي سي د خبرو اترو وي داسې نه چې یوازې د وچاته د خبرو کول وي چې دا ځوانان وخت پیدا کړي خپلې مشورې شریکې کړای سي ورسره خپل وړاندیزونه شریک کړای سي خپل د ستونزې شریکې کړای سي په دې ډول که روان یو موږ متاسفانه هر څه د ځای کېدو خواته روان دي نو حکومتونو ته همدا پکار ده چې د دغو ځوانانو استفاده وکړي کار واخلي او له دوی سره له نرمي د تسامح له استدلال او د منطقه کار واخلي
ډیر مننه استاد بهادر غوړل تاسو وورو ډیر مستقیم جواب هم دغه پوښتنې ته غواړم چې یو ځوان چې همدا شپه په کلی کې زمونږ غاغوري او هغه نه کار لري درس هم وایي یا ویلای دی نو هلته فرصت نشته ورته دی څه وکړي یعنی مشخص د همدې پوښتنې جواب کړل شي مهرباني هیواد صاحب
په دغه بخش کې یو ځوان ته قناعت ورکول دومره لویه ستونزه ده اوس په شفیری شرایطو د افغانستان کې چې په د نړۍ په سطحه باندې څوک دا ضمانت نشي کولی چې دغه پوښتنې ته ځواب ورکاندې او دغه ځوان ته قناعت ورکړي زه په افغانستان کې فعلا نه یم په افغانستان کې په میاشت کې یو د په کلي ته هم ځم او په ښار کې هم ژوند کوم زما د کلی ځوان هم د خپل حق ادا کړی دی زما د ښار ځوان هم د خپل حق ادا کړی دی تاسو په خواله رسنیو کې وینئ زما یو ځوان چې د لسانس هغه سند په لاس لري زما یو ځوان چې د ماسترۍ سند په لاس لري زما یو ځوان چې یو حرفي سند په لاس لري دغه ځوان زما راځي د سړک په سر باندې شلغم او کچالو خرڅوي پس دې ځوان د خپل حق ادا کړی دی کنه دی ادا کړی دی بلکې نور هیڅ شی نه دی پیدا شوی د دې د تخصص اړوند وظیفه ورته ده پیدا شوی دې دغه سی یو ځان ته وړوکی او کاري فرصت برامسته کړی دی زما ځوان چې په کلی کې اوسیږي هغه ځي د غره نه هغه لرګي راوړي هغه بوټي راوړي هغه لاندې په کلی کې خرڅوي هغه په یو معدن کې کار کوي هغه فرصتونه چې دا هغه ته په کلی کې مساعد دي هغه یې کړی دی اغه سر تر سي اغه فرصتونه چې زما د ځوان د پاره با وجود د دې چې داغه د شان او داغه د موقف او داغه د تخصص او داغه د زده کړو سره دا وظیفه هیڅ نه خوري اگر ازي د دغه وړو کې فرصت شي په دغه تنګ افغانستان کې او دغه مسایې شوې دي دغه بل اخر انجامې او دغه کوي زما ځوان په افغانستان کې هیڅ راز اګه د خپل مسؤلیت ته شان نه داړولې بلکې د خپل مسؤلیت په تمه معنا باندې ادا کړی دی راځو دې ته چې د دې ترڅنګ کاغه نړیوالې ادارې د افغانستان کې کاغه په کور د نن وزارتول دي ته په ټوله کې د افغانستان اوسنۍ نظام دوی دې د حقایقو په درک سره د غزوانانو ته اګه کاری فرصتونه د دوی د ظرفیت او د دوی د استعداد په اساس باندې برابر کړي زه په دې باندې مطمئن یم چې دغه فرصتونه په برابرولو سره هیڅ یو ځوان د افغانستان یو قدم هم بیرون نه کړي ځکه د افغانستان ځوانان په ټول وخت کې په افغانستان مین خلک دي په هیڅ وخت کې د خپل ځوان د څه سره نه غواړي چې خدای په معنی وکړي په هیڅ وخت د خپل هیواد د پردي هیواد د خدمت په خاطر باندې نه پریږدي دا تجربه شوی ده په افغانستان کې شته دي بل مسله دا ده چې تاسو مخکې ترې هغه یادونه وکړه د بهر نه کې چې ته څوک راغوښتل کیږي دلته دا په دې معنی نه دي چې موږ لاړ شو په میدانوي کې یا په وېډه ګرنو کې ترې ټول حل کړی او هغه ته ستړي مشو وای او د میډیا او رسنیو په ساته باندې دا اعلان وکړي چې فلانه څو راغی ستړي مشي ته خلک حالت ولاړل فلانی صاحب د کور خرچ لري، فلانی صاحب دلته مسؤلیتونه لري، دلته مصارف لري، دلته د دې وړتیا لري چې باید په یو څوکۍ او په اداره کې کار وکا. بناءً دغه موضوعاتو ته باید جدي پاملرنه وشي او دغه باید تحقق پیدا کړي. درېیمه مسله په لنډو ټکو درته وایم ښاغلی واسه، باید دا درک شي چې انتقادونه په دوه ډوله دي، یو تخریبي دي یو ترمیمي دي. زموږ ټول هغه انتقاد چې دی یا زموږ ټول هغه نظریات چې دي دا هغه ترمیمي دي، څوک د دین غلط برداشت نه کوي. مسله دا ده چې بالاخره دغه حقایقو ته باید کتنه وشي او دا وشي دغه ځوانان چې نن د هېواد نه بهر ځي، د امریکا او د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره په لسهاوو زره ځوانان لاړل، دغه ته باید موږ تاسې فکر وکړو چې د دغه ځوانانو نه څو کاله وروسته لکه څنګه چې مخکې کړې ده او دا تاریخ تکرارېږي، بیا هم هغه هېوادونه په ناوړه استفاده کې راولي یې دلته حاکمان کوي. دا ځوانان که بېرته راشي دا خو به ښي، که د دې ځوانانو مثلا بچیان ووسي یا نور هغه چې راشي کله د تا د ټولنې په
ډېره مننه
د تا د ټولنې په هغه مذهبي ارزښتونو نه پوهېږي، تا د ټولنې په عرفي ارزښتونو نه پوهېږي، هغه مجبوره دی چې د خپل هغه پردي راوړي شان په دا باندې تحمیل کړي چې دلته بیا د دې ټولنې سره سمون نه لري او دلته بیا یو انفجار رامنځته کېږي. دغه حقایقو ته باید کتنه وشي.
ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. ډېره مننه کورمودان استاد بهادر. د خبرونې ورستې شیبې دی په دې وغه کې دلو چې ځوانان په دغه صورت کې چې کډوالي او بهر ته تک هم ډیر سخت شوی او د دوی په وینا په وطن کې هم ورته فرصتونه نشته څه وکي. وای په یو ځای کې یو غرو خلک خبر شوی و چې دلته الماس ټول خلک راتلل چې دا هغه وکیندي دا غر وکیندي او الماس پیدا کی. الماس پیدا نه شو خو په دوی کې یو کس وایي د بیلونو په خرڅولو میلیاردر شو. نو فرصتونه شته، هیله د ځوانان توجه وکړي وګرځي او د ځان لپاره داسې کارونه پیدا کړي چې د دوی استعداد او دوی ځای نه شي. تر بلې خپرونې ښه وخت درته غواړم.
سنگین سر چپ گوگل کی دے لتا سرا دب وی دچا سرا دب وی دچا سرا دب وی دچا سرا دب وی دچا نظار کڑلو تا زمات ہلی کچ کو لو لتر پتار کڑلو ما خونا موننگ پیش کی یار تا نظار کڑلو تا زمات ہلی کچ کو لو لتر پتار کڑلو مین دی عدت کڑم مین دی عدت کڑم خوشا مندو او شڑا سڑا لخ کری د سودا راشی وار پوار حملی دی کلا غا کلا دا راشی